لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خبرونه چې پیل شوه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ارګوی د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د مخامخ خبرو د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسېدلی دی. قدر منوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: ارګوای د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو د پیل او مخامخ ناسې ته د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسېدلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډي د منلو وړ نه ده، او تمه ده چې د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاحکار د استخباراتي ایجنټانو ته د دروغو د ویلو په جرم په بند محکوم شي. بشپړ خبرونه: د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسېدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړه چې د دوی استازو په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی، خو نوموړي په یوه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې د دې ډلې استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن سهار په ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغان حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي، او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت به د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېره بې نظمي وه چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یاماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه سم کړي. دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تکل شوی چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریه د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په قربتوب د 13 جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د مستورا دفتر پرون وویل چې دا لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیه، ترکیه او ایران تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریه د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دې مستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. تمه ده چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته په متحدو ایالاتو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلین د محکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې نننۍ غونډه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د هغو دوامداره څیړنو وروستی څپرکی دی چې لمنې ولس مشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې یوازې څلور ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له دندې لرې شو. او وروستی خبر، متحد ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. د هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې یې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي کنه خوندي دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او تازه معلومات د سولې د خبرو په اړه را رسیدلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا چې تاسو په خبرونو کې هم یو برخه واورید، او هغه دا چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره ابو ظبي ته، یعنی د متحده عربي اماراتو مرکز ته رسېدلی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري پر ټویټر په یو پیغام کې د دې کتنې احتمالي وخت او یا ځای او څرنګوالی نه دی روښانه کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن را سره دی. تورمن صاحب، د سولې د خبرو وروستي جزئیات څه دي؟
بله، تکل سبا تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون تایید کړه چې د دوی استازو په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره ولیدل، خو نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د دې ډلې استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د طالبانو جګپوړو غړو ویلي چې امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې به قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن سهار په ټویټر په پیغام کې له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغان حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارانو چار وزارت د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره کتلی او پر روانه ونه کې به د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. د رويټرز خبري د راپور لمخې امریکایي چارواکو چې له طالبانو سره خبري پیل کړي، په دې وروستیو کې دا هڅې هم زیاتې کړي چې د افغانستان له حکومت سره د دې ډلې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان او سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمیر مهمو لوبغاړو ملاتړ ترلاسه کړي. یو شمیر لیدویزو ډیپلوماتان ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي، له قطر سره یې اړیکې خراب دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ګړی استازي تدامي چې امامات وای د سولې د هڅو بل مهم پړاو بداوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري وشي. تدامي چې 13 ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسلو متمرکز و وویل
that the current momentum will bring these parties together.
موږ هیله منو چې دغه اوسنۍ
فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده.
امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې د غټله اوربند غاړه کېږدي او د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډیر تاکید شوی دی. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه اجمل تورماندې مفصلو جزئیاتو په خاطر. قدرمن اوریدونکو د تورمان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی. د دې احتمالي کتنې د وخت، ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې د دې ائتلاف له څو لومړیو کاندیدانو څخه به یو تن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه غوره کړي. ځینې نورې سرچینې وایي چې ښایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید شي او په خپل ټکټ کې به عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال په توګه له ځان سره ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه لري چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر به کم وي. په دې اړه خان محمد سین نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خاطر دې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته دوه کسان لرل، اوس د څو کاندیدانو خبره کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن وریا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څو لومړیو کاندیدانو نه به یو غوره کیږي او دا هغه څه دي چې د ائتلاف غړو پرې خبرې پیل کړې دي.
د ائتلاف په مخ کې څو کسان غوره شوي. لومړی دا چې د ائتلاف دننه د یو کاندید ملاتړ وکړي او معرفي یې کړي. دوهم دا چې د ائتلاف نه بهر په ځانګړو شرایطو له یو کاندید ملاتړ وشي. او دریم دا چې په دوه غوراوي کار روان دی او ډیر ژر به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، مردم افغانستان او د ملي جنبش ګوند د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي ګوندونه دي. د ملي جنبش د ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي د یو لومړی کاندید د لومړی معاونیت د څوکۍ ترلاسه کول غواړي. د ملي جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تنج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خاغلی دوستم له شلو ولایتونو نه 1500 کسان غوښتي چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
د دوی له مشورو وروسته یو پلاوی ټاکو. دغه پلاوی له لومړیو کاندیدانو سره ویني، شرایط یې او خپل شرایط هم ورته وایي. څه چې له لومړیو خبرو ښکاري، لومړی معاونیت زموږ سره کرښه ده. له هر ټیم سره چې په لومړي معاونیت کوو وروسته به ژورو بحثونو ته ورشو.
مخکې له دې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي او د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق ازادي راډیو ته ویلي چې دمګړې لزینو سیاسي اړخونو سره په خبرو بوخدای شي د یو انتخاباتي ټیکټ به جوړولو هوکړه وشي. په خاطر دې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی. د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدیدو په اړه د آمادګۍ خبره کړې ده. د ښاغلي اتمر نږدې سرچینو ویلي چې محمد یونس قانوني او محمد محقق د اتمر د لومړي او دوهم مرستیال په توګه د ده له انتخاباتي ټیکټ سره یو ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان کال د حمل 1 د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې دغو انتخاباتو ته به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان د تابعیت د تذکرې لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 30 کلنی او د 100,000 رایو درلودل د جمهوري ریاست د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمیر لږ وي.
د ویل ټولو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه ده چې له زیاتو کاندیدانو نه ډډه وکړي تر څو د کمیسیون لپاره ستونزې پېښې نشي او خلک هم وتوانېږي په اسانۍ سره رایې ورکړي.
بلخوا تیر ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل د دوی ګوند به په مستقله توګه په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو دغه ګوند یوې سرچینې ازادي